라디오.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنی خبری پروګرام ته خره غلاستویم نن چهارشنبه ده د 1990 کال د سلواغې 14مه د 2020 کال د فبروري 15مه وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالي مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې ده. دا مدثر موضوع ده، بل هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ څو شېبې مخکې په کانګرس کې د ملت استازو ته کلنۍ وینا پیل کړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د کارپوهان وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا اندېښمن دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانیسته. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپله کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. پوره خبرونه. که څه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا څانګه په افغان جاپان روغتون کې د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره پرانیستل شوی او سل بسترونه لري. د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د افغان جاپان روغتون چې جوړېدلی د عامې روغتیا وزارت پام کې نیولی و، لږ تر لږه د سلو بسترونو او بشپړولو او بشپړو تجهیزاتو په لرلو سره چمتو شوی دی. ښاغلی جلیل وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنطین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلی تایید شوي وي. د روغتیا وزارت ویاند زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهان وایي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتلا زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامی دولت یا داعش ډله بل تروریستی ډله ده چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر بلل شوی دی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز بلل کې د لوی ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په خبره داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپله کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best.
ولس مشر ترامپ وایي زه نن شپه تاسو ته دا راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په یو ډېر غوره حالت کې دی. زموږ پاوز په بشپړه توګه رغول شوی، توان یې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نشي مقایسه کېدی، اوان نور ورته نږدې هم نه دي. زموږ سرحدونه خوندي دي، کورنۍ مو خیرازه شوي، ارزښتونه مو تجدید شوي، درناوی مو پر ځای دی. د دغو ټولو لپاره زه خپلو خلکو او د کانګرس ټولو غړیو ته وایم چې زموږ یووالی تر بل هر وخت ډېر غښتلی دی.
Of our union is stronger than ever before.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل د هیواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالډ ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د په خبره کمزوري ټکی یاد او انتقاد یې پر وکړ. ترامپ داسې وخت کانګرس دواړو جرګو ته کلنې وینا پیل کړ چې دای د استاذ جرګې لخوا په څو مواردو تورن شوی او اوس یې عملا د استیزا د محاکمې بهیر د سنا جرګې لخوا مخته وړل کیږي. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یک شنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري آژانس ایسنا د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتي ما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې سي پي جي د منځني تیز او شمالی افریقا د څنګ مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل که د ایران حکومت د دغو ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کره اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو تر شا د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نه شي شمیرل کېده. نوموړی زیاتوي د ایران قضا پخوا تر دې هم د غیر عادلانه محاکمو سوابق لري. میزان ویبپاڼې او د ایران د رسنیو محکمې پر دې دریو ایډیټرانو د لګېدلو تورونو او د هغوی د احتمالي سزا جزئیات نه دي افشا کړي او دا هم نه ده معلومه چې آیا دا کسان توقیف شوي که څنګه. تمه ده چې د امریکا سنا به د ولسمشر دونالد ترامپ د استیزا په دوام نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه رایه ورکړي. په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره د ډیموکراتانو پر هڅو انتقاد وکړ او دا یې د تاریخ تر ټولو غیر عادلانه اقدام وباله. ډیموکرات سناتور چک شومر په پرونۍ غونډه کې تور ولګاوه چې مکانل او ملګري غواړي د ترامپ پر ناسمو کارونو پرده واچوي هغه وویل چې پر ترامپ لګېدلي تورونه ډېر جدي دي خو د ده په وینا د ترامپ اداره او جمهوري غوښتونکي حقایق پټوي. او ازادي راډیو ته د رسیدلو اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د پراخولو د بهیر لپاره یو نوی تګلاره جوړه کړې چې له مخې د دې ټولنې غړو ته له هغو هیوادونو سره چې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته لیوال دي په خبرو اترو کې پراخه ونډه ورکوي. په پام کې ده چې د دې پلان طرحه نن خپره شي. دا طرحه درې میاشتې وروسته له هغه خپرېږي چې اروپایي ټولنې په دې ټولنه کې د غړیتوب له لیوالو هیوادونو شمالي مقدوني او البانیا سره خبرې وځنډولې. دا طرحه فرانسې ته چې په اکتوبر کې د دې خبرو د ځنډولو اصلي عاملو مستقیم ځواب ګڼل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 0، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4 او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4.
لمړی خبرونه واوریدل ورسله له هغه مو د هوا حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو کورنۍ څارونکي ډلې له هغې جملې د فیفا رئیس یوسف رشید هم وایي
زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیونونو غوښتنه ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ شاوخوا شل دقیقې مخکې د امریکا په کانګرس کې کلنۍ وینا پیل کړه.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.
ولسمشر ترامپ وایي نن تاسو راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په ډیر غوره حالت کې دی. زموږ پوځ په بشپړ توګه رغول شوی او توانې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نشي مقایسه کېده. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې د موبایل جوړېدا کار کوي او دوه چې دي دا د کانداری کوي او دا د کانداری چې دا سامان خرڅي موبایل
نور راپورونه هم لرو تر پای سره پاتې شي. بیا هم سلام، وخت مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله د متحده ایالاتونو، جرمني، برېټانیا، آسترالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یې مالی مرسته کړې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغه اعلان تود هرکلی وکړ او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي او د خپلو پریکړو په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو، پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نفذ اوبه نه کوي، بلکې خپل هغه عمل په جرات سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم د ټولو لپاره به د منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړي. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بېطرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړای شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پریکړو په اړه وضاحت ورکړي. همداراز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
د بی پولی خبریالانو رسازمن خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. په لسګونو رسنیو په ویلي کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک کې راغلی دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکی چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسؤل رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته که پام وکړو د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د شغلی موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لورې هیڅ ډول محدودیت نشته. د ښاغلي عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې ستونزې وي هغه به تخنیکي وي. وی بلې خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ټرمپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي لدی خبرو ښکاري چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا دا خبرې د سلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. ورسپانه د ارت اعلامیه په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پومپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي وو خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پومپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د ویش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د امریکا کانګرس دواړو استازیو مشرانو جرګې او د استازیو جرګې ته نن خپل کلنۍ وینا د امریکا په وخت نن شپه پیل کړله، او هغه په د وینا په پیل کې د امریکا د حکومت لاسته راوړنې منعکس کړي. د ولسمشر ترامپ وینا اوس هم روانه ده، او په همدې اړه د لاجاتو جزئیاتو لپاره ورزو د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عاشق الله رحیم زوی ته چې د ولسمشر ترامپ خبرې اوري او له موږ سره به نور جزئیات شریک کړي. رحیم زوی صاحب، تر دې ځایه موږ په خبرونو کې درلودل چې ترامپ وویل چې د حکومت په حکومت کې امریکایانو ته ډېرې دندې پیدا شوې دي، اقتصاد ښه شوی او پوځ ډېر زیات رغول شوی دی، نور د څه وویل ترامپ؟
ډېره زیاته مننه. البته ستاسو اورېدونکو به هم په دې باندې خبر اوسي چې په امریکا کې دلته د انتخابات کال د نومبر په میاشت کې انتخابات کېږي، نو په همدې خاطر باندې جمهور رئیس ترامپ کوښښ کوي همدا ده چې د امریکا ولس ته په یو شکل باندې قناعت ورکړي چې زما دغه درې کلونه چې تېر شوي دي هغه د کامیابۍ کلونه ول، او راتلونکي دوه کلونه چې پاتې دي په هغه کې به هم زه دغه کوم پلانونه چې لرم هغه به هم کامیاب شي، او د راتلونکو پنځو کلونو دپاره چې البته بیا هم ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ګوند په استازیتوب باندې کاندید نو خلکو ته قناعت ورکوي. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، جمهور رئیس ترامپ د اقتصادي مسایلو باندې تاسو ورته اشاره وکړله چې د کارونو پیدا کېدل، همدارنګه د روغتیا په برخه کې چې اصلاحات راغلي دي. د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې چې د امریکایانو لپاره د روغتیا کم پلان او کم اصلاحات راغلي ول، کم سیستم برابر شوی و، جمهور رئیس ول چې هغه ناوړه پلان و، شخصي کمپنۍ لمنځه تللې او حکومت ټول شان پلاس کې اخیستل چې په یو شکل باندې سوسیالیستي سیستم و، او جمهور رئیس ترامپ ول چې موږ به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړو چې دغه یو سیستم په د خلکو لپاره رایج کی، بلکې زمنګ خپل سیستم چې هغه شخصي کمپنۍ دي او دغه شخصي کمپنۍ د لارې تقریبا 130 میلیونه زیات خلک بیمه لري، او ځینې کوخخ کوي چې اشاره یې البته د دیموکرات ګوند یو شمیر اساسو ته وچاوي غواړي په امریکا کې د ټول خلک د روغتیا بیمه ولري، او دغه روغتیا بیمه د حکومت لخوا ورته تمویل شي. ترامپ ویل چې موږ به چاته اجازه ورنکوم. او همدارنګه د مهاجرینو په برخه کې خبره وکړله چې ځینې داسې کوشش کوي چې ملک ته زمونږ غیر قانوني مهاجرینو ته د راتګ نور هم زمینه مساعده کړي. ځینې ایالتونه مثال ورکړل، مثلا د کالیفورنیا ایالت مثال ورکړ چې دغه سیستم خراب ده، او په امریکایانو باندې غږ وکړ کته چیرته تاسو غواړی چې ستاسو پیسې د غیر قانوني مهاجرینو دپاره وکارول شي، واغوی ته باندې روغتیا بیمه وخزل شي، تاسو باید د چپ اړخ سره یا د دیموکراتانو سره ودرېږي، او که تاسو غواړئ چې زمونږ پیسې دي د امریکایانو دپاره، د امریکایي په امریکا کې د مشرانو دپاره، او هغوی چې عمرونه البته تر 15 شپېته پورته دي، د هغوی دپاره روغتیایي بیمه اوسي، نو زما سره ودرېږي. او کومه روغتیایي بیمه چې زه یې معرفي کوم دغه به تر پخوانی بیمو ښه اوسي.
اوبخې چې قطع کوم خبرې مو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نننۍ کلنۍ وینا کې، آیا د افغانستان په اړه هم ځینې مسایل یادیږي یا له تروریزم سره د مبارزې په مسله باندې دی خبرې کوي که څنګه؟
اتمن په باندې خبرې کوي. البته دغه د مخکې چې خبره وکړه د انتخاباتو کال دنو په همدې خاطر باندې اول هغه د امریکا کم کورنۍ پرمختګونه چې شوي دي او کم کورنۍ مسایل چې دي په هغې باندې خبره کیږي، او دغه وروستۍ برخه بیا چې بهرنۍ پالیسۍ ته مشخصه شوې ده. یو لیست د امریکا البته سپینې ماڼۍ خپور کړی ده، او په هغه لیست کې کم کسان چې نن میلمانه دي او ځانګړي میلمانه دي، په هغه لیست سپینې ماڼۍ خپور کړی ده. په هغه کې د یو امریکایي مېرمنه ده چې د امریکایي پوځي مېرمنه ده، البته چې په عراق کې د یو بم په چاودنه کې هغه وژل شوی و. سپینې ماڼۍ دمدغه اکثر لیکلي دي چې نن زموږ سره داسې یو څوک په دې خونه کې ناسته ده چې میړه یې د یو بم په چاودنه کې، چې هغه بم یو تروریست، چې بیا اشاره کړې ده چې د ایران د قدس ځواکونو پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی هغه بغداد ته راوړی و، او په همدغه چاودنه کې دغه عسکر وژل شوی ده. دی هغه د خبرونو دغه کومه د وینا کوم ټیک البته مهم ټیک چې مطبوعاتو ته راغلی دي، په ماغه کې اشاره ورته کړې ده. وروستۍ برخه به هغه اوسي. او همدارنګه د منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو یو اشاره هم شوې ده. نو ډېر امکان لري چې په غزه کې به په سوریه، عراق او همدارنګه په افغانستان په مسله باندې هم خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی او د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کلنۍ وینا په اړه باندې له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. له رحیم زوی مننه کو. په نور پروګرامونو کې به هم له دوی سره خبرې وکړو. له موږ سره پاتې شئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتن دولش پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اروپایي ټولنې پرون په منځنۍ ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی پلان رد کړ. د اروپایي ټولنې له نظر د ولسمشر ترامپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولې. احمد تکلو نور جزئیات.
اروپایي ټولنې پرون د فبروري په 14 نیټه د منځنی ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې نوی پلان رد کړ، او د اسرایلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرایلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځنی ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28 اعلان شو، په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیره لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرایلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرایلو صدراعظم ویلي دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشت ځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرایلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرایلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل تازه راپور کې ویلي د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله زیات دي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هیواد په ورټولېدو ده او پوز د بل هر هیواد په مقایسه ډیر زیات توانمند ده. تمه ده چې ولسمشر ترامپ د خبرو په پای کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د تروریزم او نور مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. او د ازادي راډیو ته د رسیدلو اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د پراخولو د بهیر لپاره یوه نوې تګلاره جوړه کړې چې له مخې د دې ټولنې غړو ته له هغو هیوادونو سره چې په اروپا کې غړیتوب لري چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوال دي په خبرو اترو کې پراخه ونډه ورکوي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ نیولې. د خبرونو تفصیل تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او کابل کې فعلاً ځوان کوم.
څه ګورم چې ستاسو په دکان کې د موبایل ډول ډول پوښونه دي. تاسو یوازې د موبایل پوښونه خرڅوي که نور وسایل هم خرڅوي؟
نه، دلته هر قسم توکي شته. پوښونه هم شته، چارجر هم شته، موبایل هم شته. د دې هر قسم سهولیات دي له موږ سره. د موبایل هر قسم
دره ته وایست چې دغه توکي تاسو له کوم ځای راوړئ؟ تاسو خپل راوړئ که نور څوک درته راوړي؟
دا توکي موږ راوړو تجارانو نه، چې هغه عمده فروش تجاران دي، نو هغه خپله د چین نه دا مالونه راوړي دی. بیا موږ هغو نه دغه مالونه الو او دلته بیا پرچون باندې خرڅوو.
دلته یو بل ورور هم ولاړ دی او فکر کوم دې دکان کې تاسو څو تنه کار کوئ؟ که دا راته وایست چې څو تنه یاستئ؟
دلته موږ څلور کسه کار کوو، چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي، چې دا موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکانداري کوي، او دا دکانداري چې دا سامان خرڅ کی، موبایل خرڅ کی، او دا پرزی سکرین او دا پوخ موخ دا خرڅ.
دغه د موبایل پوښونه زګور ما ډیر ښکلي دي او ډیر دغه سینګار شوي دي، یعنی ډیرې کې دې شي زنانه وي. درته وایست چې دغه ښکلي پوښونه تاسو نه ځوانان اخلي، موسنه کسان یې اخلي، علاقان ډیر اخلي، جونی ډیری اخلي.
دا نو الکانې مالی سیاسریم دی راځي، او زنانای شپونه موږ سره ډیر دي، مردانای شپونه، ځانته شپونه، یار قسم سیستم په سیستم باندې پوښونه دي، مردانای زنانای هر قسم پوخ موږ خرڅو، نو هر قسم پوښونه دي زموږ سره.
اوس لپاره ستاسو مارکیټ څنګه دی؟ یعنی دغه خرڅلاو لري دا د موبایل وسایل؟
فعلاً خو مارکیټ ډونډ ده، داسې ضعیفه ده. نو آینده کې تمه لرو چې خدای به ښه کړي، نو انشاءالله خدای دې ښه کړي. نو فعلاً خو لږ مارکیټ ضعیفه ده. نو
تاسو له دغه کاره چې کوئ راضي یاستئ؟ یعنی هغه څه چې تاسو غوښتل دغه دکان کې تاسو ته میسر کیږي کیا؟
فعلاً خو شکر دی، الله مهرباني ده، بس خوشحاله یو موږ تیر نه، هم بس دا کار ده فعلاً کوو به. نو فعلاً خوشحاله.
ډیر زیاته مننه.
خیر رسی، مهرباني.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم څو لنډې سیمې سونه تاسو ته وایم. د پکتیا له څمکنوي نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، افغان حکومت د په چین کې د افغان محصلینو غم وخوري تر څو د کرونا وایرس څخه افغانان وساتل شي. معلم فضل ربی وردک د هلمند ناوې لیکلي، خلک له زیاتې بیکارۍ له ژوند سره په تنګ دي. شفیق له نورستانه لیکلي، منظور پښتین دی ژر تر ژره د پاکستان حکومت لخوا خوشي شي. عزیز غالب د مرجید خلي کلي، ټرمپ د افغانستان په اړه خبرې وکړې که څنګه؟ تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. امیر خان ایوبی لیکلي، د ټرمپ دا فیصله چې د اسرائیل او فلسطین په اکلې کړي پر مسلمانانو سخت گزار دی. پروګرام دلته